اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر ګورو. مخکې د هغه خلکو مثال بیان شوی دی چې هغوی حامل تورات وو، د تورات حامل وو، یعنی تورات ورته میلاو شوی وو، او بیا چې هغوی د تورات سره کومه رویه اختیار کړي وه، نو په دې باندې الله تعالی هغوی یو داسې مثال جوړ کړ چې د راتلونکي امت دپاره دا یو خبرداری جوړ شو، وارنینګ شو چې چرته تاسو دا ونه کړئ، تاسو هم حامل کتاب یې، هغوی کتاب والے دي، نو تاسو به هم کتاب والے شئ، تاسو له هم کتاب درکړی کیږي. ځکه یاد ساتئ دلته دا خبره چې تاسو دا کار مکوئ کوم چې به هغوی کوو، ځکه چې بعضی وخت کتاب والے هم کوم ځای ته رسیدي شي، د کتاب د کېدو سره څه فرق نه پریوزي چې تر څو پورې خلکو خپله رویه د کتاب سره نه وي صحیح کړي. صرف په کتاب باندې فخرونه کول چې موږ خو آخري امت والے یو، زمون سره قرآن دی او قرآن آخری کتاب دی، دا خو یو مکمل کتاب دی او معجزه ده. په دې باندې خلک ډیر لیکچرز ورکوي او ډیبیټس کیږي، په دې باندې سپیچز کیږي، او چې واقعي دا داسې بې مثاله کتاب دی نو ستاسو سره سودی د دې سره هیڅ هم نه کیږي. هر مسلمان ته وګورئ، هر یو د قرآن متعلق ډیرې ښې خبرې کوي، ټول وایي چې دا خو ډیر ښه کلام دی، خلق خود قرآن ډیر ختمونه کوي، ټول خلق را یو ذکری او قرآن خانی کوي، هغوی خو په دې خبره پوه وی چې دا قرآن ډیر برکت والے دی، لیکن دا غي نه پس سودی، ولی صرف د کتاب سره ټول کارونه جوړیږي. اوس مونږ ګورو په دې آیت کې کچری د کتاب د موجودګۍ سره یو قوم ته فائدہ ملاوي دی، شوی نو د قوم ته به ملاو شوی و. مثل الذين حملوا التوراة، مثال د هغه خلکو په چا باندې چې تورات اوچت شوی وو، یعنی دا تورات بوج نه وو مګر هغوی داسې اوچت کړی وو، حمل وایي بوج ته، لکه چې یو بوج اوچت کړی وي. ثم لم يحملوها، بیا هغوی اوچت نه کړو دا، کمثل حمار، په شان مثال د خر دی، اوچت کړی نه وو، یعنی د دې علم یې اخیستی نه وو او عملی نه وو کړی. د هغوی مثال د یو خر په شان دی چې هغه اوچتوي اسفارا، بوج. یعنی دلته الله تعالی د هغوی مثال داسې بیان کړی دی چې کوم حامل کتاب قوم وو، هغه قوم له الله تعالی دومره غټ نعمت ورکړی وو د کتاب، لیکن هغوی څه وکړل؟ د دې کتاب نعمت یې داسې اوچت کړی وو لکه چې یو بوج وي. دا ډېر سخت مثال دی د قرآن، او په دې کې ډېر غټ عبرت دی، دا ډېر غور کول والا آیت دی. ګورئ، دی د یو نبی پیروکار دی، موسی علیه السلام، دا هغوی فالوورز دی، کتاب یې واخیستو او زده یې کړو مګر خپله تزکیه یې ونه کړه د هغه کتاب په ذریعه، هغه کتاب یې په عمل کې را نه وستلو، عمل یې پرې ونه کړو، وی لوستلو، زده یې کړو او بیا یې کېښودو. نو ای حامل قرآن، چېرته تاسو د حامل تورات په شان نه شئ؟ پوه شوئ په دې خبره؟ دا هغوی مثال داسې دی، یعنی که تاسو په یو خر باندې د کتابونو بوج کیږدئ او که په هغو باندې تاسو د خښت یا ګټو بوج کیږدئ، هغو ته سو فرق نه پرېباسي، یعنی په هغو باندې سو اثر نه پرېوزي، د هغو دپاره دواړه یو شان بوج دی. هغو ته دا پته نشته چې دا کوم کتاب چې ما اوچت کړی دی نو په دې کې ډېر قیمتي علم دی، او یا دا چې په ما باندې ګټي یا خښتې بار شوي دي، هغو ته پته نشته، هغو ته دا پته نشته چې زما سره دا څه شی دی. نو د هغوی مثال بیا د خر دی چې هسې یو بوج اوچت کړی دی. دا داسې مثال دی لکه یو بنده چې کاپیانې ډکوي، نوټس جوړوي، نو دا څه دي؟ په شلف باندې هسې یو بوج زیات شو، دیټس سیټ، په عمل کې هیڅ هم نشته دی. نو د هغوی مثال د خر سره ورکړی شوی دی، او په ځناورو کې د خر څه حیثیت دی چې کله څوک د بېوقوفۍ سوکار وکړي نو خلک وایي چې دا خو خر دی، یعنی بېوقوفه دی، احمق دی. دا مثال دی د هغو. نو هغوی څنګه بېوقوفه شول؟ ځکه چې په عمل کې هیڅ هم نشته دی. استغفر الله ربي، یا الله مونږ د دې مثال په شان مه کوئ، مونږ د دې نه بچ کړئ چې مونږ داسې شو چې قرآن ووایو او داسې یو لکه یو بوج چې موچت کړی وي، چې څه مو ویلي دي نو په هغې باندې مو عمل کول واله جوړ کړئ. تاسو ګورئ چې څنګه مونږ د قرآن پاک تکمیل طرف ته روان یو، نو څنګه سترګو کلا وهلو والا آیتونه را روان دي، یعنی مونږ ته آینه ښودلې کیږي، آین چې ورته وایو، مونږ ته دا ویلې کیږي چې ګورئ هغه خلکو څه کړي وو، د هغوی سره تورات وو او هغوی به هغې له ډېر زیات ریسپکټ ورکوو، لیکن چې کله وویلی شول چې د هغوی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول نخي موجود وي په کتابونو کې او هغوی هغه خپه جندې نو صفا منکر شو چې نه نه داسې هیڅ هم نشته دی، زموږ سره خو هیڅ داسې نشته دی. نو بیا هغه سوي تاسو چې دا هر څه وویل او وکتل ولیدل مو نو دا څه دي؟ د دې مطلب دی چې تاسو د هغې نه بیا هیڅ هم حاصل نه کړل. دا داسې ده لکه د یو خر په شا چې بنده غټ غټ کتابونه بار کړي. خر د کتابونو بوج خوچتوي، لیکن د هغې په مضمون هغه هیڅ خبر نه وي او نه ترېنه هغو ته څه فایده رسیږي. تاسو هم په خپل ځان باندې خامخا یو بوج خودی دی، کتابونه اخلی، هغه زده کوئ، هغه ږدئ. دا بیا هسې بوج دی که نه؟ او د خلکو په مخ کې خپل یو مقام پیدا کول غواړئ، لیکن د هغې د هدایت نه خو تاسو ته هیڅ فایده هم نه در رسي. دا د یهود د علما مثال دی. الله اکبر! یاد وساتئ چې د نجات طریقه الله تعالی په قرآن پاک کې ښودلې ده. ان الذین آمنوا وعلموا، داسې نه دي فرمایلي، داسې نه ده چې ایمان راوړئ او علم واخلئ. علم مونږ په دې وجه اخلو چې مونږ پرې عمل وکړو. همیشه راغلی دي چې آمنو وعملو، چې د ایمان نه پس عمل کوي، دا د نجات ذریعه. ځکه چې څوک دې ته نه ګوري چې ستاسو سره څومره علم دی، او منکر نکر به دې ته نه ګوري چې څومره سرټیفیکیټس مو راوړي دي. زموږ سرټیفیکیټس زموږ ژوند دی. که چېرې دا صحیح شي نو دا سرټیفیکیټ دی، او که دا صحیح نه وي، که بنده بیا ډیر هم ګریجویشن وکړي نو د هغې څه فایده نشته دی. په دې وجه سبحان الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کومې دعاګانې ښودلې دي، او ګورئ مونږ دا دعا غواړو هم چې کله مونږ قرآن پاک شروع کوو نو مونږ وایو چې اللهم انفعنا بما علمتنا او وعلمنا ما ينفعنا، او بیا یو فرمایل چې وزیدنا علما. ای الله، تا چې مونږ ته څه ښودلې دي نو د هغې سره مونږ له نفع راکړې، فایده راکړې، او مونږ ته هغه وښیې چې هغه مونږ له نفع راکړي. او بیا یې وفرمایل چې وزیدنا علما. الله اکبر! او دا دعا هم راځي، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، چې یا الله مونږ بچ کړې د هغه علم نه چې هغه نفع نه ورکوي. که چېرې دا علم بنده له نفع ورنه کړي او هغه شان وي د کوم ځای نه چې شروع کړي وه، نو بیا مونږ څه وکړل؟ د داسې علم نه خو پناه غوښتلی شوي ده. چېرته مونږ خو داسې علم نه دی اخیستی. ګورئ، هغه امي قوم بدل شو د دې قرآن په ذریعه. امي قوم داسې جاهل قوم وو چې هغوی به خپلې لوڼه ژوندی ښخولې. داسې جاهلان وو، او مونږ وایو چې ګنې مونږ د 21st century ډېر ماډرن او قابل خلک یو او ښه پوه یو. د هغه زمانې خلکو ته څه پته وه او مونږ څه کوو؟ هغوی څومره ښه شول او کوم ځای ته ورسېدل او زموږ څه حال دی؟ هغه کتاب زموږ سره دی، او هغه کتاب هغوی طرف ته هم راغلی و. هیڅ فرق نشته په کتاب کې. الله اکبر! نو آیا مونږ دا مثال جوړېدل غواړو؟ لکه څنګه مثال چې د خر دی، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. سمره بد مثال ده هغه قوم چا چې د الله تعالی آیتونه دروغ وګڼل. نو ولی هغوی تورات نه منو؟ هغوی خو منو، هغوی خدا نه ویلي چې مونږ تورات نه منو. نو دلته ولی راغی الذين كذبوا؟ ځکه چې هغوی خو آیتونه وی زبانی ویلي وو چې مونږ منو، لیکن دا غی نه پس هغوی بیا په دې باندې عمل نه کړو، او نه د هغوی زړونه نرم شول، نه د هغوی ایمان زیات شو، او نه د هغوی ژوند بدل شو. نو بیا خو دا علم نه شو بلکې انفورمیشن شو. د هغوی علم سو هسې انفورمیشن، لکه ما چې درته مخکې ویلو چې ځینې خلک هسې انفورمیشن کلکت کوي چې څومره سپارې دي، هر سی رټلی وي چې دا فعل دی، دا اسم دی. کچرې بنده داسې علم کتل غواړي نو بیا خو ګوګل لټونو نه زیات عالم دی چې څومره سپارې مکی دي، څومره مدني دي، په دې کې څومره حروف دي. نو د ټولو نه غټ عالم بیا ګوګل دی. لیکن که چېرې زموږ تعلیم په مونږ کې تبدیلی راولي، نو هغه بیا جدا خبره ده. هغه بیا دا شی نه دی کوم چې مونږ ته علم ښکاري. دوه څلور کورسونه کول مونږ ته علم ښکاري، رټ کولو ته مونږ علم وایو. ما د فلانی ځای نه کورس کړی دی، د فلانی نه مې کړی دی، دا دی زمونږ سرټیفیکټ او ډیګري. د کورسونو تمغې لګول او د هغې چرچه کول دا علم نه دی. علم څه دی؟ بیا قرآن والا څنګه وي چې څوک حامل قرآن وي؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی او دا ډیره زبردست خبره ده. امام جوزی رحمه الله دا لیکلی ده چې ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایلی دی چې قرآن ولا لپکار دی چې هغه خپل شپه او پیجنی چې کله خلک ودوی چې هغه خپل شپه او پیجنی د خپل شپې قدر دی وګوري، هغه له خپل شپې قدر ورشي، ځکه چې خلق ودوشي او دا غشپ په نورو کارونو کې تیریږي، په تعلیم کې تیریږي، په عبادت کې تیریږي، په زده کولو کې تیریږي، او دا ورځې چې کله خلق په خوراک کولو کې لګېدلی وي نو هغه وخت هغه روژه نیولې وي، او یا خلق د خوراک په خولو او د هغې د تیارۍ په خبرو کې مصروف وي او د دو ذهن بل خوا لګېدلی وي، د دو غم او فکر دا نه وي چې نن به سوپ خیږي، بس ټوله ورځ دغه سوچ کوي چې نن به سوپ خومه او سوب خورو، سحر به سخرو، غرما او ماښام به سخرو. د هغو د خوراک سره سو دلچسپي نه وي، او قرآن واله له پکار وي چې هغه خپل غم ته وګوري چې کله خلق خوشحاله وي، او خپلې جړا ته وګوري چې کله خلق خاندي، او هغه دې خپلې خاموشۍ ته وګوري چې کله خلق خبرې کوي، او خپل خوشو ته چې کله خلق تکبر کوي. یعنی دا هغو ژوند څومره مختلف وي د نورو خلکو نه. د هغو په ژوند کې هغه سیزونه نه وي په کومو سیزونو چې خلق خاندي یا جاړي، د هغو غمونه او خوشحالۍ جدا وي او د دو جدا وي. چې کله خلق خبرې کوي نو د دو پکې پته لګي چې دا قرآن واله دی. چې کله خلق ودوي نو دی د خوب قرباني ورکوي، او د خوب قرباني ورکول سو آسان کار نه دی، لیکن قرآن واله پوهیږي چې کوم وخت دی چې هغه ماته د قرآن دپاره لګول دي، چې په هغې کې به ماته تنهایی هم میلاویږي. نو د قرآن سره د تعلق په وجه هغه یو مختلف انسان وي، په هغو کې د الله تعالی خشیت وي، په هغو کې عاجزي او تواضع راشي، او چې څوک واقعي قرآن والا جوړ شي، حامل قرآن جوړ شي، نو هغوی بیا مختلف خلق وي. بیا د هغوی ناسته پاسته، خبرې اترې، د هغوی جړا او خندا په مختلفو سیزونو وي. نورو خلکو ته نور کارونه د فایدې ښکاري، او هغوی ته نور څه د فایدې ښکاري. نور خلک د خوب قرباني د پارټي دپاره ورکوي، یا چې کله نیو ایئر وي، او یا چې کله ودونه وي، او دی کله د خوب قرباني ورکوي چې کله دی د خپل دوست قرآن سره وخت لګوي. او حضرت فوزیل رضی الله عنه فرمایي، د فوزیل په باره کې مونږ ویلي وو چې د قرآن حامل د اسلام علم بردار وي، یعنی هغه د قرآن ریپرزینټیټیو وي، د هغو سره ښه نه ښکاري چې هغه لغګویه والو سره میلاو شي او لغګویي کوي، فضول خبرې کوي، بېهوده کلام کوي، ځکه چې د کومې ژبې سره قرآن ادا کیږي نو د هغې سره لغویات نه ادا کیږي. یعنی چې داغونه دا هیر شي چې زه حامل قرآن یم، چې د لوبو والو سره لوبې کوي چې هغه دومره غافل شي، نو هغو له پکار دي چې د الله عظمت ملحوظ وساتي، یعنی د هغې لحاظ کوي، چې هغو ته همیشه دا یاد وي چې زما د کوم سیز سره کنکشن دی. د هغو سره دا ښه نه ښکاري چې هغه خپل ضرورت چا طرف ته یوسي، بلکې چې خلک خپل ضرورتونه هغو طرف ته راوړي، د چانه دی هیڅ هم نه غواړي. الله اکبر. دا دی د حامل قرآن صفات. حامل قرآن څنګه وي؟ هغه د عام خلکو نه مختلف وي. انسان د قرآن د پاره وخت د 24 غنټو نه اخلي، د بل ځای نه خو به وخت نه راځي چې بیکاره کارونه شاته کړي، هله سو فائدې واله کارونه کولی شي. او کچری هر وخت په ذهن باندې بیکاره خبرې وي، گپ شپ وي، لوبې تماشی وي، هر وخت پارټیز وي، چې د ژوند نه فن جوړ کړی وي، نو بیا به ورسره د قرآن لپاره وخت چرته وي؟ دا غو سره هر وخت دا فکر وي چې زمانه د قرآن ویلو وخت لاړ نشي، چې زما قرآن پاتې نشي. او ګوره چې د خوشحالۍ په ورځو کې مونږ ته قرآن څومره یاد وي. د خوشحالۍ موقع چې کله د ګرمۍ چوټیانې راشي نو هر څه لاړ شي، هیر شي، چې اوس د ګرمۍ چوټیانې دي او واړه کور دي، بیا راته قرآن یاد هم نه وي، او نه راته کلاس یاد وي، یو شی راته هم یاد نه وي. بس ټیک ته د فن وخت راغی، ریلاکسیشن شروع شو، شکر دی چې ماشومان سکولونو ته ځي، نو مونږ په وخت باندې پاسو، او مونږ بیا په وخت باندې کارونه کوو. او کچر یوه چوټي هم راشي په وینټر بریک کې، او یا سمر ویکیشن کې، پته چلیږي بیا چې مونږ څومره حامل قرآن یو. د کلام اټینډنس نیم شي، ځکه چې څوک پاسېدې نه شي. د ماشومانو د سکول لپاره پاسو، خو د قرآن لپاره نشو پاسېدې. هر سورانه لاړ شي، هیر شي، کو ټیسټ وي او که نور سو وي، بیا د آرام ورځې وي زمونږ، نو حامل قرآن خدا سی نوی داغو خدا صفت نده بیان شوی چی خلق پا فضول خبرو که لگه دلی وی نو دی پا قرآن که لگه دلی وی خلق غافل وی گفون شپون لگه وی لیکن حامل قرآن پا خپلو نورو فکرونو که وی او چی کلا سوک پا خپل هنر بانی فخر که وی چی سوک جاب که وی او خپای سجور وی او دی قرآن وای نو دل پا دی بانی خوشحالی دل پا کردی چی الحمدلله زما وقت خود قرآن سر تیر شو چی کلا خلق فخر کوی چی ما دومره دومره پیسا جوڑ کرا ما پا کال که دومره او گتلا پا فلانی جاب کی نو حامل قرآن لپا دی بانی خفکی دل ندی پا کر چی های زخو پا کلاسونو کی لگی دلیم کچری ما هم جاب کردی وی نو دومره دومره پیسا با ما هم جوڑ کردی وا نا قدر کوي د دې قران حامل قران د دې قدر کوي دا غو چې کوم وخت قران سره تیریږي کو څوک حسرتونه کوي نو د دې مطلب دی چې غله د قران چې غله د قران په قدر نه دی پوها هغه ته دا پته نشته دی چې هغه ته څه شی ملو شوی دی صرف حاصل کتابونو بوج وشت کړی دی کو د چا دا حسرتونه وی چې هاي فلانی دومره پیسې جوړ کړه فلانی په سیل لاړو دومره شاپینګ یو کړو فلانی جاب وکړو او سمره اوگرتلا که پا دیر طول و سیزونو بانی حسرتو نویده بنده اوزوی خفکی گی ناغه بیا دا قرآن پا قدر بانی نده پوها هم دا مثالی ده بیا او دلت خبره کی گی دا ها خلکو چاله چی تورات ورکلی شوی و لیکن نن دا دی امت هم دا حال ده نن قرآن رستلی کی گی پا دیر کورونو کی دا سهر پا وقت کی او پا دیر زینو کی خلق را غختلی کی گی دا قرآن نپاره لیکن دا غیر نپس سوی بس یو بوج وچت کری وی نور سو دی. وڑو ما شمانو تای هم خیی او دا غی خوشالی هم مناهی چا غی ختم کرو لیکن نور تا پخپل پتوی چی سومی اوی او نورو تا پتوی چی مون سووی. نوالی واقعی نن قرآن دا یو بوج پشان نو چتی گی. قرآن کور پا کور دی پا مسجدونو کی دی پا بازارونو کی دی پا دالتونو کی دی. پاغی بانی خلق قسمون خوری او گواهی برکوی پا ودونو کی دناویانو سرونو دا پاسای خودی کی گی او حقی رخصتی گی دا غی نپس سوی. ولی دا یو بوج نده جور کرده. نو ولی دا داسی کولو سرچا تا سفایده میلاو شوا. دا خو مغدوب قوم ده. پتا دا تاسو تا چه یهودیان مغدوب قوم ده. لیکن دی خو کتاب والو دا کتاب سر سوک نپاس کی گی. چه کتاب ورطا میلاو شونو بس. او هغوی خو با پا کتاب بانی فخر کوو لکنن چی مون خلق فخر کوو نو دغشان باقی هم فخر کوو لیکن هغی تا فایده سو میلاو شوا چرتا داسیو نشی چی مون هم طول قرآن مکمل کرو او چیزا مون هم دغا مثال وی لکه پیو خر چی کتابون بار شوی وی اللہ تعالی دی مون طول ماف کری درستر گو کلاوهلو والا آیت دیدا هغوی خط تعلیم یافته هم وو او خلکو ته به هم هغې ډېر عالمان ښکارېدل سوالونه به یې ترینه کول ډېر دیندار ورته ښکارې کېدل او د هغوی داسې حالت وو د الله په نظر کې پته نشته چې زموږ به څه حال وي او فخرونه بیا هم زموږ نه ختمیږي استغفر الله او چې کله د خلکو دغه شان رویه وي نو په هغوی باندې بیا الله تعالی ډېره زیاته غصه کوي په نسبت د هغوی چې چا ته پته نه وي یو امت چې هغې ته قرآن میلاو شوی دی کتاب ورته میلاو شوی دی د هغوی سره موقع دي چې دا زده کړي او عمل پرې وکړي یا خو د چا د زده کولو دلچسپي نه وي او چې څوک یې زده کړي نو د هغوی د عمل کولو دلچسپي نه وي او یاد وساتئ دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هغه وخت پیشنګویي کړې وه چې زما امت به هم اهل کتاب داسې فالو کوي چې کچرې هغوی د ګو په سورو کې هم ننوځي نو دوی به ورپسې شاته ورننوځي او لکه څنګه چې یو پیزار د بل په شان وي نو زما امت به دغه شان وي د دې په شان به وي او دا داسې صحیح خبره ده نن که هغوی د ګو په سورو کې هم ننوځي نو دوی ورپسې ننوځي په ړنده باندې چې هغوی ویلنټاین کوي نو موږ هم هغه کوو چې هغوی کریسمس کوي نو موږ یې هم کوو چې هغوی په هالووین کې مخونه توروي نو موږ هم هغه کوو چې هغوی څنګه جامه اغوندي نو موږ هم د هغې پیښې کوو که هغوی لغړ ګرځي نو موږ ته هم هغه شان جامه ښه ښکاري هغوی چې څه هم کوي نو موږ ته هغه ښه ښکاري چې بس دا شی ټیک دی والله لا یهدی القوم الظالمین او الله تعالی هدایت نه ورکوي ظالم قوم له دا ظالمان دي چې څوک دغه شان کوي د دې ظلم څه دی چې دې له کتاب علم حاصل کړو کتاب ورسره وو علم یې حاصل کړو او عمل یې پرې ونه کړو او یا دا چې حاصل یې نه کړو حالانکه د دې سره کتاب موجود وو اوس وګورئ هغوی ته د هغوی خو دغه ظلم وو او زموږ ظلم څه دی نن مونږ هیڅ کړی وي او دا هیڅ بیا سوي هسې یو بوج وي چې مونږ به دا یاد ساتو، دا به ریټین کوو او مونږ به دا دوهراوهو او داغې نه پس بیا سوي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي، مونږ د دې ذمہ داری نه ده پوره کړي. او د قرآن په مقابله کې چې کله نور سیزونه راشي نو مونږ هغه سیزونه پریفر کوو او مونږ وایو چې ولې دای په قرآن کې لیکلي دي چې دا خو هسې زړې خبرې دي. نن مونږ د اوسېدو طریقه د چا نه زده کوو، د جامع طریقه د چا نه زده کوو، د وادو کویدن طریقه مونږ د چا نه اخلو، د مرګ طریقې مونږ د چا نه اخلو. د قرآن خو څه اهمیت نشته زمونږ په نزد. ها چې کوم رواج دی او کلچر دی او په کومو طریقو چې خلک چلیږي نو د هغې متعلق بس مونږ اوسیږو، نو بیا مونږ څه واخیستل له قرآن نه؟ دا خو بیا هسې یو بوج دی چې مونږ اخیستی دی. اوله هم مونږ د خر خبره ویلي وه په سوره لقمان کې، او هلته هم د خر ذکر راغلی و. هغه څه ذکر و؟ د خر په آواز باندې و چې د ټول نه بدترین آواز د خر دی، او مونږ یې د چغو نه منع کړي یو. بیا هم زمونږ هغه طریقې دی. الله سبحانه وتعالی دې مونږ معاف کړي. یا الله مونږ معاف کړي تو او د قرآن مثال مو جوړ کړي چې مونږ ګرځېدونکي قرآن جوړ شو. یا الله مونږ داسې مثال مه جوړوې کوم چې دلته کې ورکړی شوی دی.